مستانه بخوانم.
سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخه کله ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رنځ د اخته ناروغانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼې د 2018 کال شمېرې خبرې کړي چې له مخې یې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږکال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د یوسفزی په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص دی په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دې وکړي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور نه خبریالان نیول شوی دی. دا ترکیه د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبریالان نیولی چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبرې پوښښ ورکړی و. د ترکیې وی محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اوغلو وروسته له هغې ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 په یوې رایه اچونه کې نومات شي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه یې 50 غورځولې دي. د روټس خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 14 نورې خپلو هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتو شپږو بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسیې بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تېره ورځ د سعودي عربستان په پلازمېن ریاست کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې. اوکراین د خبرې رغنده بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بیزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړې. ویلې شوې دا تړون د 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې د عملي کېدو وجړه اجرا واړه ده. خبرونه مو اوریدل وړاندې رسره د مطالعې اوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل و، خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي. د نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي، د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي.
دلته زموږ کیسونه دي ها که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا دیپورت سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د کډوالو ستونزې د تورست په راپور کې لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. موضوعات مشتملتي مغاره.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر رسال د تهروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وايي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملاله بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خپور شوی لیک کې راغلی چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی اغلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزه لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پر لپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمېر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کېږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مرد دوباره باز کنن
زمون خونزی پرانیزی مونگ هم غارو چه ده حلکان پسیر زکر وکرو او پراترونگی که ده خپلی طولین پا پرمختک که وندو بخلو اوس محل مونگ هاگه مرغوی تاورتا یو چه پا پنجرو که بندی کرل شیوی بی هیل ده مونگ لحلاتا با باسی
بندی هستی ما می خواهیم دوباره باسیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 450,000 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې د په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمېنې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو او دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی. یو غوښتنې کړې ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله منده اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کرنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل:
له زده کړو پرته موږ د چارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیر لوی بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلروي ساته دوام لري. دا سهار لشپږو د مخام تشپږو په لنډو سپوندو نه 23.25 متره او د مخام لشپږو د سهار تشپږو په منځني څپه 12.9. وړاندې نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص سیلي کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څړلو پورې دې په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې ورو.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګدي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان و رهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء
قرار دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډیری د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلی ډیری افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یې اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو که افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسري کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده 3 او 6 میاشتې غځېدله خو اوس یې یوازې 1 میاشت تمدیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یوه ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې.
کرملین نن دوشنبه د وری څلورمه وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس د کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینن د اوکراین د کرکوی چې د حل لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې په ورځ د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دا موخه په واقعیت بدله کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونو په هیواد کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونو دا کړې چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پیلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولیدي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری څلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې 6 روسي بي پیلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسېدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې 6 بي پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانۍ باندې د روسي په برید کې 15 ماشوم او 11 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د 1.5 ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از مکه گل آزاده رادیو نوری ورانده در تا نرمه طالب هم لرو ورزو لنده دم اخلو
را پرونه مرکه او اوریدونکی
دا مارچ څلورویشتما په خوست کې د یو خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کاري موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوی، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دیني او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان ویل
خصوصا هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مستند روغتیايي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت وي وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
او اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې حل تھا د مارچ تر یو دیر شمی یو شمیر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې لنه هیواد ووزی. دا کډوال وایي چې د ورکړل شوی مهلت ډیر تنگ دی او ډیر زر را نږدې کیږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دان ورځپاڼې خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 28مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته د مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مطلب مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواسته چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام دادې د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارک میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درګار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دوی می نیمای کې درته 15 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو دا د ساعت لنډو خبرونه ده.